سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې سموک د دې خبرونه زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې په دې پروګرام کې به اسمت سروان ستاسي قربوي د خبرونه موضوع په افغانستان کې خبريالانو ژوند ته ځنګړې شوې ده همدارنګ په دې خبرونه کې به د آزاد رادیو د وژل شوې خبريال الیاس تای ژوند ته هم کتنه وشي ځنګړې راپورونه ور باندې لرو چې هغه به هم پکې خبر شو خو تر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ده د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزیایف د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي د حالت باید سم لور ته یوړل شي. میرزیایف د ترک بار سازمان د مشرانو په غونډه کې چې پرون په سمرقند کې پیل شو وویل د افغانستان اوسنی پیچلی وضعیت د ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. اخوا برټانیې په افغانستان کې امنیتي وضعیت کړکېچن بللې دی او له خپلو اتباعو غوښتنه کوي چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي، خو طالب چارواکو بیا دغه اندېښنې رد کړې دي. دا به په خبريالانو ټولنې د ازادي رادیو د پوښني خبريال محمد الیاس تایید د دوهم تلین په مناسبت غوښتنه کړې ده چې د هواد د دې مخکخ خبريال د وژنې د قضیه په اړه باید څېړنې نیمګړي پاتې نشي. د 2020 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخرګا کې د پرموټر د نخلون شوی بم په 14 کې وژل شو. د هغه مهال حکومت د دایي پر وژنه طالبان تورن کړل او ویل چې یو کس یې د قتل په تور نیولې دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دروسته په دې اړه هیڅ اجرات نه شول. دا بيپولي خبريالانو د ټولنې ویاندې پولین ادس مول ازادي رادیو ته ویل شو د خبريالانو پر وړاندې د شو جنایتونو پر وړاندې مافیت د نه منلو دی. هغه زیاته کړې ده چې د دې ټکان ورکوونکي جنایت په اړه تحقیقات باید نیمګړي پاتې نشي او د ډول پیښې هم باید تکرار نشي. د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ د ادارې نوې دی راپور لمخي 1999 کال د افغانستان د باندې څلور لسیزو جګړو په ترڅ کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خنړې کال و. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو شارج دفیر کیرن ډیکر پر نو وخت خپل ټوټر کې لیکلی دی چې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې له افغانانو سره د لیدونو په لړ کې یو شمېر افغانانو سره کتلی دی او د راتلونکي په اړه د هغوی نظریات اوریدلی دي. د موړ لیکلی دی که څه هم د خبرې سختې وي خو مهم دی چې واورېدل شي. مرمن ډیکر ویلي افغانان د هغه څه چې غواړي د ترلاسه کولو استعداد هم لري. کیرن ډیکر له پاکستان مخکې په ترکیه کې هم له یو شمېر افغانانو سره کتلی و. او په داسې حال کې چې د چین او لویدیځو هیوادونو ترمنځ رقابت په زیاتېدو دی، ټاکل شوی دی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشران نن غونډه وکړي. کمبودیا د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې د ایزیان او د ختیځ آسیا د موازي ټولنې د سګنۍ کلنۍ سرمشریزي کوربه ده. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ځینو غونډو کې ګډون وکړي او په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبیا د آسیان له غړو هیوادونو سره د دوستۍ او همکارۍ د یو موافقې د ترلاسه لپاره په کمبودیا کې دی، ځکه چې کیف غواړي چې له دې ټولنې سره نږدې همکاري ولري.
ترشنه آسمان لاندې
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم د خبرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. لنن څخه دوه کال پخوا په همدې ورځ یعنی د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایی ووژل شو. د دایی د قتل تور کومېډلې په غاړه وانخیست، خو د همغه مهال حکومت د په قتل کې طالبان په لاس لرلو تورن کړل او یو تن یې په دې تړاو ونیو. طالبانو په پیل کې وویل چې په دې اړه پلټنې کوي، وروسته یې وویل چې دوی په دې پیښه کې لاس نه لري. د الیاس دایی له وژل کېدو سره د هلمند خلکو هغه ژغونه هم غلي شول چې د به تر نور افغانستان او نړۍ پورې رسول. په وروستیو دوو لسیزو کې په افغانستان کې ګڼې رسنۍ فعال شوي او زرګونه خبریالان روزل شوي، خو له بده مرغه د ډیرو خبریالانو ارمانونه د الیاس دایی په شان نیمه خوا شول. نن سبا تر بل هر وخت له دې کبله د خبریالانو شکایت زیات دی چې وهل کیږي، تهدیدیږي او کارت نه پریښودل کیږي. له همدې کبله د افغان خبریالانو لوی اکثریت په نورو هیوادونو کې پناه اخیستی او دا لړۍ لا هم دوام لري. د الیاس دای د دوهم تلین په یاد نن په دې خبرونه کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر ستونزو له خپلو ملمنو سره خبرې کوو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه در معرفي کوم موضوع باندې له دوی سره خبرې وکړو، د الیاس دایی د دوهم تلین په مناسبت د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل یو راپور چمتو کړی، دا به سره واورو.
د لسمی او درې میاوزې ډېرې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي.
هغه غږ چې لا یاد تازه دی خو ډېر وخت کېږي چې نه دی اورېدل شوی. الیاس دایی په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال. دای د 2000 کال د نوومبر په 12مه د هلمند په لخکارګاه کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په چاودنه کې ووژل شو. د هغه مهال حکومت د الیاس دای وژل د طالبانو کار وباله، خو طالبانو دا پی خرط کړه. د 1399 کال د لیندې په شلمه د هغه مهال حکومت د کورنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې خبر ورکړ چې یو تن طالب چې په مستقیم ډول په هلمند کې د الیاس دای په قتل کې لاس درلود نیولی او دې کس په خپل جرم اعتراف هم کړی دی. خو د دې خبر وروسته د الیاس دای د قاتل هویت او د قتل د قضیې څرنګوالی تر ننه بے برخری کا پاتی. نن چې د نوومبر 12مه د الیاس دای د قتل دویم تلین دی، د هغې وژنې ته په اشاره د بې پولي خبریالانو د غیر دولتي سازمان ویانده پولین عادس مول وایي د دې ټکان ورکوونکي قضیې څېړنه باید نیمګړې پاتې نه شي. هغې ازادي راډیو سره یوې ځانګړې مرکه کې وویل،
د دې وژنې په اړه د بې پولي خبریالانو ټولنې دریسه ثابت دی. زموږ رول دا دی چې د مافیات او د ژورنالستانو پر وړاندې د ترسره شوې تیرې پر ضد مبارزه وکړو. دا ټکان ورکوونکي ان کې قضیه باید نګړې پاتې نشي او نه تکرار شي. تر ټولو مهمه دا چې دا قضیه په بشپړ ډول سیرل شوې ده. که مافیا ته دوام ورکړل شي، نور ژورنالستان به هم په نخا او وشل شي.
د بی پولی خبریالانو سازمان ویاند اوسمال په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه وایي، فکر نه کوي چې اوس دې په دې هیواد کې رسنۍ ازادي ولري، ځکه د دې لقوله د طالبانو لراته ګروسته خبریالان په آزاد ډول لیکل نشي کولای او خورا ډیر محدودیتونه پرې لګول شوی دي. پولین آتس مول زیاتوی د بی پولی خبریالانو سازمان نوې راپور خای چی د افغانستان په یو لس ولایتونو کې هیڅ خزینه خبریاله نشته او ترخوای وضعیت تر دې کچ خراب دی چې خبریالان نیول کیږي او نامعلوم ځای ته لیږدول کیږي. د الیاس دای په وژنه کې مود طالبانو د خپلتیا د دې قضیې د څېړنې او په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د بی پولی خبریالانو د راپور پر بنسټ د طالبانو ویان وپوښت، خو ځواب یې را نه کړ. مګر د الیاس دایی ورور مشتبه محمدی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل، ک طالبان وغواړي د الیاس دایی قاتلین پیدا کولای شي،
هغه وخت هم کولای شي په خپل خوا کې د معلومات وکړي او د دې دایی مرحوم قاتلین پیدا کړي او په اصطلاح د دغه مسلې د پاره لاس په کار شي. اوس خو به خي کولای شي ک دوی وغواړي، مې مسله دا د غشتل نه غشتل مهم دي. ک دوی وغواړي دوی وسم د دایی قاتلین پیدا کول شي، خو ک په دغه منځ کې نه وي، د دوی د لاس خلک نه وي او دغه مسایل دي چې شکونه موجود دي.
حخوا آزاد خبریال زمیر ساپه د الیاس دایی د وژنې قضی او د خبریالانو اوسنی وضعیت ته په کتو وایي، اوس مهال په افغانستان کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب هیڅ تضمین نشته.
موږ تاسو ولیدل چې په میاشتو میاشتو ژورنالیستان په بندخونو کې پاتې شول او لا هم ځینې په بندخونو کې بند پاتې دي. د پخوانی ژورنالیستانو د قتل قضیې ته رسیدنه نه ده شوې، چې ښه بېلګه یې د الیاس دایی، یاماس یواش او مینا منګل او همدارس د نعمت روان دي چې په کلونو کلونو د هغوی د قتل قضیې ته رسیدګي نه ده شوې.
د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه بیان یې وکړي چې د الیاس دایی د قتل د قضیې په ګډون د ډیرو خبریالانو د وژنې دوسیې بې برخلیکه پاتې دي. د افغانستان آزاد سنوی دملاتر یعنی مسئول ظریف کریمی،
از حکومت افغانستان
له حکومت او نړیوال ټولنې مغوښتنه ده چې څو د خبريالانو په وړاندې توتلخواله پای ته ورسوي، د خبريالانو د قتل قاضي وڅېړل شي او هغه کسان چې په دې پیښو کې لاس لري باید ونیول شي څو عدالت تامین شي.
عدالت تامین بشه.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې له خوا افغانستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره خورا بد سیمه ګڼل کیږي. چیرې چې د دې کمیټې له قوله اوسنی وخت کې خبريالان تر سخت فشار لاندې دي او نشي کولای خپل کار خپلواکا توګه مخته یوسی.
د الیاس دایی د دوهم تین په اړه مو د ازادي راډیو د خبريال راپور واوریدو. اوس هم خبرونې ته دوام ورکوو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي آزاد خبريال حکمت الله هوتک د شمشاد تلویزیون د خبر د برخی مشر عابد احساس او در دغه راز مو د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددي ته بلنه ورکړې ده. د خبرونې په یو برخه کې به یو بل خبریال هم را سره ملګری شي، خو اوس د حاضر خبریالانو ته او ژورنالیستانو ته چې په خبرونه کې را سره دی هر کلی وایم. لومړی عابد صاحب، تاسو په دې راپور کې چې د الیاس دایی د وژل کېدو د دوهم تلین په مناسبت چمتو شوی و، د بیپولي خبریالانو د ټولنې د اساس په قول واوریدل چې وای په افغانستان کې اوس خبریالان آزاد نه دي. تاسو په داخل د افغانستان کې اوسئ، په شمشاد تلویزیون کې کار کوئ، څومره آزادي احساسوئ؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو درنو لیدونکو ته. واضح خبره ده ځینې ازادۍ چې پخوا د افغان رسنیو لپاره موجود وي هغه اوس نشته دي. ځینې شیان، ځینې خپرونې اوس په رسنیو کې تاسو به وګوري او درنو اوریدونکي به وګوري چې هغه نه لیدل کېږي په رسنیو کې، نه اوریدل کېږي. همدارنګه د موسیقۍ په برخه کې د جنکو دپاره، بالخصوص د خزینه طبقې دپاره، د حجاب موضوع، د ډرامو موضوع، دا ټول هغه موضوعات دي چې د تیر تقریبا 15-14 میاشتو کې دغه د رسنیو او د امارت ترمنځ د بحث مسایلو بحثونه پی وشول او بند شول. ځینې په رسنیو باندې ومنل شول، په ځینې باندې بحثونه وشول، ځینې کې یو څه خبرو ته وخت و چې خبرې وشي پې د رسنیو سره، د ژورنالیستانو سره. ځینې بیا مطلق و چې هغه باید تطبیق شي، لکه د حجاب یا د ماسک موضوع وه، همدارنګه د سیریالونو د قطع کېدلو موضوع وه. په ځینې مسایلو کې چې خبریالان ستونزې لري، که ووایو هغه په غټه کې اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه شته دی. هغه مهال چې په کابل او ولایتونو کې ځینې پیښې کېږي، دغلته خبریالان د مشکلاتو سره مخ کېږي. کله چې هغه امنیتي تدابیر په سیمه کې نیول کېږي، بیا خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي. همدارنګه بیا خبریالان په ډېر سخت سره کولای شي چې هغوی معلومات راټول کړي، اطلاعات ترلاسه کړي، په وخت باندې دقیق اطلاعات ترلاسه کړي او خپلو لیدونکو ته اوریدونکو ته وړاندې کړي. په ځینې نورو برخو کې د ژورنالیستانو په وړاندې لا مسائل شته دي چې په ولایتونو کې زیات دي. تقریبا کوی په لری پرتو ولایتونو کې ډېر خبریالان اطلاعاتو پر راټولولو پر مهال باندې مشکلاتو سره مخ کیږي. ځینې مهال خبریالانو همغږي نیوي کړي، نیول شوي هم دي د امارت کسانو لخوا، دوی رانیول شوي دي، بندیان شوي یا درول شوي، یا د هغه خبر د کوریج نه مني کړل شوي دي. همدارنګه په ځینې برخو کې بیخي مطلق ویل شوي چې په دغه برخه کې اطلاعات اوس مغواړی، زموږ څه وخت چې موږ وغواړو چې دغه خبرو کو تر هغې پورې انتظار وکړي. نو غټه ستونزه بیا هم ویلی شوم چې د اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ته د خبر یالانو د تاوتریخوالي قضیه هم موږ لرلی چې په هغې اړه باندې رپورټونه نشر شوي دي، د خبر یالانو د نیولو په بار په تړاو باندې، همدارنګه د خبر یالانو د ربړونې په تړاو باندې. موږ چې بیا په دې تړاو باندې د مشرانو سره، هغه د مطبوعاتو د برخې د مسؤلینو سره خبرې کوو، دوی بیا هم وایي چې لګیږي چې د ټول طالبان په دې باندې پوه شي چې هغه د رسنیو په اهمیت باندې، د ژورنالیست کار په اهمیت باندې باید په ځینې منطقو کې، په ځینې سیمو کې، په ځینې پیښو کې، ځینې وخت ځینې مسایلو په اړه باندې د اطلاعاتو د راټولولو په برخه کې خبریالان لا حوصله نه کار واخلي، تر څو پورې ټول طالبان په دې باندې پوه شي، هغوی په دې باندې د هغوی قناعت حاصل شي چې ژورنالیستان، خبریالان چې کوم منطقې ته ورځي یا کوم معلومات غواړي، هغه دوی مطلق د دوی په ضد باندې معلومات نه دي، هغه مطلق د دوی د دریزونو خلاف نه دي. هغوی فقط غواړي چې معلومات راټول کړي، خپلو اوریدونکو لیدونکو ته وړاندې کړي. نو مونږ چې کله خبرې کوو، بیا د مطبوعاتي مسؤلینو سره دا غوی سره خبرې تر دې مده وي، خو هغه تر ټولو جدي ستونزه د ژورنالیستانو په وړاندې د اطلاعاتو لاسرسي دی چې اطلاعاتو ته لاسرسي لا کم دی.
بله، ډېره مننه ښاغلی احساس. ښاغلی مجددي، تاسو د شاغلي عابد احساس خبري باوري دلی وی چې کوم مشکلات افغان خبريالان لري په داخل دی افغانستان کې کله چې تاسو هم سره موافق یاست کته سپ دې اړه نظر سرګن کوي چې په تیر یو کال کې څومره افغان خبريالان نیول شوی وهل شوی یا تهدید شوی دي؟
لمړی تاسو او ټول ملمنو خپل احساس ساتنه چنن نوم واوردل نه پکې چې نور څوک به وي زه خو اوس واسو شم دا سیستم کې خود سوزو پاره احساس ساتم زه یقین لرم هغه اخر خبره چې ما واوردل مغه سه سوزو موږ لرو متاسفانه دغه شکایتونه موږ ته هم رسیدلې دي او تمام داد چې د تخته کمیسیون رامنځته کېدو سره چې څو جلسې نیولې دي نو په آینده کې دغه ستونزې حل شي. د اسلامي امارات راتلو سره څه چې موږ ثبت کړی دی کېدای شي ځینې پېښې موږ ته نه وي رسېدلې، خو د 1500 پورې پیخو مصاب کرده ده چه پا اغا که زیادتره اغا لنمحال نیوانه ده ده که یو سه سونزه مشته ده خبریالانو چه خپل شکایتونه لری او ده اغا ارگانونو چه دوی پده گرم پیجندل کیگی چه ده نیوانه پاره د دوی په منځ کې دغه موضوع پاره یو څه دغه شته دی، توپیر شته دی. مثلا یو څوک مختلف کېږي یو استخباراتي امنیتي برخه ته، نو هغه مقابل خبریال وایي چې یو ساعت دوه ساعت درې ساعت هلته تر پوښتنې لاندې نیول کېږي، خو بیا خبریالان او رسنیز کارکوونکي وایي چې ممکن ول شوی یو. او بیا بل مقابل طرف استدلال داوی چې موږ دوی نه پوښتنه کول نیول مونږ ده او ځنه اوکمهاله نیونه حمله رو تقریبا
یعنی ستاسو منظور دا چې په دې شکل سره دوی تهدیدی شي چې دا ډول یا غډول خبر مخبروي یا دا سراپور
مجبور یقینا زموږ وار وار غوښتنه هم ده چې کچیر هر ارګان وړی خبریال سره کوم سوده ولري البته خصوصا د فرهنګ وزارت و د هغه غلار نه کېدای شو چې دغه موضوع په اړه پوښتنه شوای او اوس هم د تخطیو کمیسیون د کچیر یو ارګان وړی چې د خبریال نه کوم شکایت لري یا درسنۍ نه کولې چې البته موضوع مطرح کی او مکه کمیسون امبل لپاره
کمیسون غړي ولې نه وای او غي ولې په دې برخه کې اقدام نه کوي، ولې دې غي په غیاب کې نور ادارې یو خبريال ورغواړي یا تهدیدوي یا بندي کوي د تخته یو د کمیسون دند نو څه شو؟ آیا تاسو دا موضوع له دوی سره مطرح کړی ده؟
او دا وار وار مو مطرح کړی دی یو دوره مخکې هم ایا ورسنه کوم د کمیسون د خبريالانو د برخه یو غړی هم و د اطلاعات فرهنګ وزارت یو چارواکی هم و هم دغه سوز ما ملتم و کچره غواړي چې دغه سوز حل شي یو ځنه لار هم داد چې نور هیڅ که عادي وګړي وي که یو چارواکی وي که هر څوک وی د کې شک نشته کېدای شي او ځکه خبريال سوزه ولري یا رسنۍ سوزه ولري د هل لارې زموږ کمه دا و د اول نه د غمارت نه کله چې رامنځته شو زموږ غوښتنه هم دا و چې د کمیسون رامنځته شي او هدف مو هم دا و چې د لړۍ پای ته ورسیږي نور خبريال د هر چال خوا و نه غوښتل شي د هر ادارې نه و نه غوښتل شي هلته د هر ادارې استازي شته د پامره کمیسون کې موږ د ټول ادارو چې رسنیو سره رابطه لري البته استاد لرو نو کولای شي چې هغه خپل غوښتنه عمل ته ترسره کړي د خبريال نور برخه ته ونه غوښتل کیږي ان ونه غوښتل شي په دې چې دا بد تاثیر کوي که چیرته یو خبریال یو امنیتی برخو ته غوښتل کیږي یا هر بل یو زایتا په دې چټلات فرهنګ د خبریال کور دی که چیرته ته غوښتل کیږي د ډیر په ساده د غبندیزی او کچیر پښتنه تنکیږي ډیر په راحتي سره خپل جواب وایي هم دغه یو پښتنو لپاره هم بل چیرته غوښتل کیږي نو هغه کار باندې بد اغیز کوي هغه روحیه باندې بد اغیز کوي.
ډیره زیاته مننه شاخلی هوتک که تاسي وایسای تاسي تر اوسه پورې د کوم خبر یا راپور په خاطر دغه ډول ادارو ته غوښتل شوي یاست؟
سلامونه او درنښت تاسو ته د برنامې درنو میلمنو ته. په دې تاسو سره به وایم چې تر اوسه پورې د تحولاتو وروسته چې خبریالانو کوم حالت درلود او اوس کوم حالت لري سل په سله باندې تغییر کړی ده. خو هغه خبریالان چې هغوی دا وکوي چې مثلا مونږ وهل کیږو یا رټل کیږو هغه معلوماتو کې دوی ډېره غوښتنه کوي چې مثلا یا محرم یا د هر نظام پالیسي سره مطابق چې باید هغه نشي. پر خپل تر اوسه پورې کومرګان تر اوسه ماته څه نه دي ویلي نه یې چېرته غوښته یم او نه یې هم داسې شته.
بله یعنی تاسو د دوی په اصولو سم د دوی له اصولو سره سم چلیږي یا هغه څه چې دوی غواړي هغه شی خپروي؟
نه خبریالی چې دا په حقیقت ولاړ یو دنده ده او سپېڅلی مسلک ده نو د خپل مسلک په اړه باندې په هغه معلومات باندې مختص ده چې کوم په کوم نهاد ورته معلومات په اکله مراجعه کړې ده نو معلومات را کړې دي تر کافیه ده پورې چې مثلا کوم معلومات باید ورکړي تر دې رقم بریده ده چې په کوم ارګانونو کې چې باید هغه د هغوی د پالیسۍ له مخې چې ویل کېږي هم چې موږ نشو کولی دا معلومات تاسو سره شریک کړو نه دي ورکړل شوي. نو
خیر هغه یو دغه یو اړخ ده چې د معلوماتو ورکول چې مخکې یادونه وشوه چې ځینې ادارې نه ورکوي معلومات نه شریکوي دا چې ځینې خبریالان وایي چې دوی نیول شوي دي تهدید شوي دي حتی وهل شوي دي په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟ فکر کوي چې هغوی حقیقت نه وایي مبالغه کوي او یا هغوی واقعا داسې کارونه کوي چې باید همدا ډول سزا ورکړل شي؟
زه چې خپل د خبریالۍ په ډګر کې وم نو چې کله ما کوم ارګان ته مراجعه کړې کوم وزارت ته مراجعه کړې ادارې ته مراجعه کړې نو ما سره کوم معلومات چې د ما لازم دي په راپور کې هغه مې راخیستې دي. دا چې په زیاتره ولایتو کې مثلا خصوصا خبریالان وهل شوي دي یا رټل شوي دي د هغو سره هم شاید دلته مسؤولین فرق ولري د هغوی چلند هغوی سره بېل. خو زه خپله شخصي چې تاسو ما د خپل پوښتنه وکوله زه چې تر څو کومې ادارې کوم وزارت ته مراجعه کړې معلومات پاکله معلومات مې ترلاسه شوي دي د دې تر څنګه نه تهدید شوی نه تر اوسه نه ماته چا کومه غږ کړې ده بے ځای خبر کړې ده حتی قدر عزت شوی ده نو معلومات چې لازم هغه ماته لاسرسی کې راکړي دي.
بله ډېره زیاته مننه احساس صاحب ستاسو نظر څه دی؟ هوتک صاحب راضي دی له دې وضعیت ستاسو او د ښاغلي مجددي په خبرو کې نارضایتي ښکاره شوه څه وایې دوی ته؟ احساس صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ بله بله
او تک صاحب خپل هغه ویل مسائل هم ته غسی دي چې ځینې وخت د غسی مسائل لازمي چې خبري اعلان ډیره وخت په مشکلاتو کې هغه سره اخلاقيږي. زه د خبري اعلان د یو ټیم مسؤلیت د یو غټ ټیم مسؤلیت په غاړه لرم. ځینې وخت داسې خبرونه پیښیږي چې په هغه کې اطلاعاتو ته ضرورت پیښیږي خو اطلاعات په لاس باندې نه راځي. بیا ژورنالیستان کوشش کوي چې هغه خپل سرچینو نه معلومات ترلاسه کړي په دغه سیمه مسایلو کې دغه حالتو کې چې بیا هغه بیرته د امارت نظر نه وي هغه سیمه په دغه حالتو کې ژورنالیستان مشکلات سره مخ کیږي. څنګه چې ما مخکې خبرو کې ویل بعضی وخت خبريالان ډیره وخت پیښو مظاهرو او دغه په محل باندې خبريالان د ستونزو سره مخ شوي دي چې الته اجازه نه وي چې هغه معلومات راوخلي. خبريالانو کوشش کړی چې معلومات ترلاسه کړي. ځینې مواردو کې موضوعات وی چې په هغه کې ژورنالیستان کوشش کوي چې خپل تحقیقاتو کې خپل معلومات ترلاسه کړي ځان هغه واقعیت ته ورسي خو په هغه کې دوی معلومات مسؤلینو هغه مربوط چې کومې خبرې وي هغه لاستنه وی ورغلی دوی ویل وی چې مسولین په دې باندې نه غږیږي زموږ سره یا مسولین نه غوړي په دې موضوع باندې وغږیږي په دغه مسایلو هم ژورنالیستان د ستونزو سره مخ شوی دي ځینی وخت په دغه مسایلو باندې چې مول پیخي وی الټا ژورنالیستانو ته اجازه نه ورکړي چې سیمې ته ورشي ډیره وخت مونږه دا کوشش کوو چې بیا د اطلاعاتي ادارو سره په تماس کې شو چې آیا مونږ اوس دغه پیښې ته ورته شو کنه شو ورته ځکه چې همدغه سی خبري اعلان ورشي او د دوی سره تماس کې ونو سی اول خپل ته اجازه نه ورکول کیږي چې بیا دوی کوشش ډیرو کې چې خامخا پیښې ته ځان ورسي الته ویډیو او کی تصویرونه واخلي د عکس العمل سره مخ کیږي د هغه امنیتی کسانو د عکس العمل سره چې هغه مطبوعاتي کسان دي په ټوله کې مطبوعاتي کسان کوم چې د مطبوعاتو مسولین دي هغه سره ژورنالیستان مشکل نه لري البته مشکل نه وي دا هغه سره ستونزې نه وي هغه یا وخت غواړي یا وایي چې مثلا په هغه موضوع باندې نه غواړي چې اوس خبري وکړو یا د هغه د خوانه په دغه سی برخورد نه وي چې ژورنالیستان سره جدي برخورد وکړي خو ژورنالیستان چې کوم برخورد سره مخ کیږي یعنی ولکېږي یا بعضی ځینو کې ژورنالیستان وحل کیږي په دغه سی مواردو کې کوم چې مخکې ما یادونه وکړله چې هغه ته همغږی نه وي یا دوی ونه غواړي الته مطبوعاتي کسان نه وي د ویاندویانو سره په ټوله کې د مطبوعاتي کسانو سره د دوی سره ستونزه نشته دا هغه سره د تماس په برخه کې دا هغه سره د معلوماتو د اخیستلو په برخه کې په دې برخه کې مشکلات نه وي
بله
ځنګلي موارد دي چې په هغه کې ژورنالیستان باید پام وکړي چې اخل ته دوی د ستونزو سره مخ کیږي
بله همدغه د پام مسله چې تاسو یادوي مجددي سبب همدا څومره سبب شوی دی چې خبريالان او رسنۍ قانون سانسور کړي
زه یو خوب زماله خبره پاتې و چې د یو تاسو کوم چې دا یو سل 50 پیخه چې موږ لرو د ټول نیونه نه ده د کې وهلو تکاول نورو برخه دغه د چپکې ډېرې اگر دغه لن محل نیونه پکې ده د دغه پر خبره چې هو تاسو وکړ زه په یو ټکی باندې زوړ سره موافق یم یو بل وار مې هم د څه خبره کړه و زنه ملګرو باندې ښه نه لګیدلې زنه وختونو کې د سم کېږي چې زموږ دغه رسنۍ کار کوونکې یا خبريالان ما ویل و چې هغه ډېر هنرمند خبريال هغه دې چې خپل کارم وکي او خپل ځانم وژغوري نو دا زما زنه ملګرو باندې بد لګیدل و خو زموږه جمله نه یو هم د هوتک صاحب دی دا خده چې خبريالي د یو هنر باندې کار وشي چې خپل خبره
دا زما سوال هم دا و چې وسمره سانسور سانسوي هم دا سانسور دی
نه سانسور خو به کېدای شي چې نه وي زنه زایو کې د خبريالان افغانستان افغانی ټولنې د سې او ټولنې د چ وای چې په نه بس نه وایم چې ټولو کې زه دغه خبره هم زه تاییدوم په دې چې د یو لوی شبکې مشرک احساس سات نو ځینې وختونو کې خبريالان بس په تخنیکونه کار واخلي چې خو اگست زموږ ډیر کم خبريال پاتې دي موګرسنه یو کې ګورو خبريال هغه په خوانه چې ډېر با تجربه خبريالان وو هغه د سه د یو تحول لوی تحول هم رامنځته شوې ده دغه حالاتو کې چې څنګه باید کار وکړي دومره زموږ ملګرو هم تجربه نه لري کنه نو ستونزې شته ده محدودیتونه شته ده
څومره خبريالان متلي دي مجددي صاحب تاسو معلومات لري چې څومره خبريالان په پدې تیر یو نیم کال کې متلي دي
د وسونه تر زره پورې وتلې ده او هغه ډېر هغه خبريالان چې لوړ زده کړم ډېر وي او ډېر تجربه هم درلود دغه شل کاله کې اغوی دغه استونزو سره چې څنګه باید کار وکړي هغه کسان زیاتره تل دي او ډیر کم پاتې دي نو دغه برخه کې هم موږ یو څه استونزې لرو موږ دا نړیوالو سره دغه استونزې شریکه کړې ده چې کچېره ورکشاپونو په نظر کې ونول شي چې دغه بحراني حالت کې دغه څه مقابل طرف کې که موږ دته دغه وکړو د سیو ټریبیونل په منځواتو باندې نظر وکړو. په خو هم ځنه وختونو کې پولیس چیرته چې روزنه نه درلود، سم روزنه نه درلود، دا چې خبري او د رسنۍ کار باندې ډیر نه پوهېدل، د سټوډ هغه وخت کې هم رامنځته کېدل. خو هغه وخت موږ ترنونه ورکول، دغه بنسټونه، دغه امکانات وو چې څنګه هغه څوک چې د خبریالۍ باندې سم دغه نه دی او رسنۍ کار ته دومره ورته دغه نه لري، نو څنګه چلند وکړو چې هم د هغه د سوز رضات وژغورو او هم خپل کار وکړو. او ځینې وختونو کې که موږ داسې ووایو، خو زه بېخي ډاډه یم چې هوتک صاحب بېخي سانسور خود سانسوري نه دی کړی، خپل کار هم سرته رسولی وي او هغه ستونزو سره هم مخامخ شوی نه وي. خدا به ډیر کم کسان وي چې داسې حکمت سره کار وکړي او دا هنر ولري چې دغه بحراني حالت کې ځان وژغوري.
مجدي صاحب، یو بل پوښتنم له تاسو څخه، هغه دا ده چې اوس فعلا څومره خبريالان په زندانونو کې؟
فعلا یوازې یو کس دی، هغه ښاغلی خالد قادری دی چې هغه په یو کال بند باندې ور باندې حکم شوی دی او موږ ور باندې کال لرو، تقریبا اته میاشتې تیر دی. موږ کې په دغه یوه اونۍ کې موږ څو پیښې درلود. یو خبریال دوه ورځې په قندار کې په بند کې و چې هغه موږ کې اونۍ خوشی شو. دینه مخ کې زموږ دوه خبريالان محمدي، خغل محمدي د کاپسان، او حسني، خغل حسني د دایکوندینه، تقریبا سلورو ترمیه 15 میاشتو پورې بند تیر کړ چې یو د میاشتو کې دواړه خوش شو. خدای یو پاتې دې مخ هڅه کو چې د اسلامي امارات چارواکو په دې قانې کو چې د خوش کې نو ام دس یو سو دس دلتا یوټیوبران د دغه ټیکټاک کران د دغه خلک خبريالي وصول باندې دومره زیات بلد نه دی. په مخکې اونۍ کې موږ 15 شپږ پیښې د هغوی درلود، نو داسې پیښې شته دی په اونۍ کې، په میاشت کې پیښې راځي چې هغوی په خاص اروزګان کې 15 یوټیوبران په خاص اروزګان کې په هغه ولسوالۍ کې نیول شوی و چې یو شپه ساتل شوی و، بیا هغوی خوشې شو. همداسې یو ټیک ټاکر په قندار کې نیول شوی و چې هغه بیا کورنیو چارو وزارت وویل چې هغه جنایي بنه درلود، خو هغه هم بیا ښه دی چې خوشې شو.
بله، ډېره مننه مجدي صاحب. دا شیبه په افغانستان کې د جنوبی آسیا د رسنیو د انجمن مشر ضیا بومیا هم د ټلیفون له لارې راسره دی. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. مخکې د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس ښاغلی مجددي وویل چې شاوخوا 200 افغان خبریالان له افغانستانه په تیر یو نیم کال کې وتلی دي. د دغو خبریالانو که په دې شکل سره د وتلو لړۍ دوام وکړي، ځینو ته دا اندېښنه ده چې په افغانستان کې به خبریال پاتې نه شي او دا مسائل به څوک منعکسوي هلته چې هر څه پیښیږي هغه به نه منعکس کیږي. دوی دا اشاره هم وکړه چې له بده مرغه تجربه کار خبریالان ډېر وتلي دي. ستاسو نظر څه دی چې خبریالانو ته دغه زمینه مساعده وي بهتره ده او کنه دوی خده چې په خپل هیواد کې پاتې شي خیر دی، مشکلات دی هم وزغمي؟
سلامونه تاسو ته، د تاسو د بس درنو اوریدونکو ته ښه موضوع ته مو اشاره کړې ده، په ښه موضوع مو بس نیولې ده. نن د تاسو د سینیئر خبریال دای صاحب د شهادت ورځم ده، دغه کورنۍ ته د ازادۍ راډیو ټول سټاف ته او د افغانستان د خبریالانو ټولنې ته په ټوله کې د دې مرګ او شهادت تسلیت وایم. امیدوارم چې ټول د دفاع وابندې درود وایو. په هر صورت راغلوتی مسلې ته صدای و اومده مشکل هم د ریښتیا هم که خبریالان له افغانستان نه وځي همداسې په ډراماتیک او په داسې ډله ایز توګه باندې زه فکر کوم چې په خپله په افغانستان کې د اطلاعاتو سالم دوران ته یوه سخته ضربه ده له یوې خوا، یعنی دا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره یو ستراتیژیک او نه جبرانیدونکې ضربه ده چې په ډیر وخت کې نسو کولی چې دا جبران کړو. له بل پلوه تاسو وینئ ځینو خبریالانو ته سختې ستونزې مخامخ دي چې په خبریالۍ کې هم لومړی د یو خبریال د ژوند او د امنیت مسله راځي. نو موږ د په عامه اصطلاح باندې د زرندې د دوو پلونو ترمنځ د وړه کېدو په حال کې یو، نه دا منلی سو چې افغانستان د مطلقاً له خبریال نه خلاصي، او دا هم څه چې د خبریال ژوند له ګواښونو سره مخامخ ده. ولې یو شی تکرار شو موږ او تاسو سره لیدې چې ځینې دوستان انتقاد پې کوي چې د خبریال په نامه باندې داسې کسان په د تخلیه په برخه کې له افغانستان وتلی دي چې هغوی خبریالان نه و. نو سره له دې چې د خبریال حق ته صدمه رسېدلې ده، خو یو شی ته سړی متوجه کی چې د ځینو رسنیو مسؤلینو فساد افغانستان ته یو څه ګټه ورسوله چې هغه داسې خبریالان پاتې سول، او د دوی د کورنیو غړي د خبریال په نامه باندې د دوی ملګري او د دوی خسرګنۍ و کښینه و. دا خلک د خبریال په نامه باندې ووتل، دغه ګڼ شمېر چې دا خلک ورته وایي چې دغو نظره خبریالان یا د میډیا کارکونکي وتلی دي، په دې کې وسوس کرا کرا رپورټونه خبرېږي. د
رپورټونو تمام غوښتل چې اشاره وکړم چې ځینې داسې خبرونه خبریږي چې یو شمېر کسانو په جعلی ډول ځان خبریال ګرځولی دی او بیا په دې شکل سره وتلی دی او راپورونه په جعلی ډول د دوی په نمونو باندې خپاره کړی دی. د دې کسانو شمیر به څومره وي، او فکر کوئ چې دا ځینې مؤسسې لکه د خبر بی پول خبریالانو ټولنه یا ځینې نورې داسې مؤسسې چې له خبریالانو سره مرسته کوي، هغوی باید په څه شکل سره خبر شي چې د خبریال او نه خبریال ترمنځ تفکیک وکړي؟
که سمپلګیری سړی وکړي له ټولو نه د ځینو رسنیو لخوا چې په اوس کې رپورټونه خپریږي، که فرض مثال لس تنه د خبریال په نامه باندې تخلیه کړي دي، نو ارومرو په هغه کې 15 تنه د دې د کورنۍ غړي راوتلي دي، یا داسې کسان دي چې له خبریالۍ سره هیڅ رابطه نه درلودل، اوس کرا کرا رپورټونه خپریږي په باندې مستند سازیانې راوتلي دي، او همداراز ځینې نهادونو هم داسې کار وکړ چې په یوازې دې چې د خپلو نهادونو کارکوونکي وباسي، دوی د خپلو خپلوانو په غم کې سوي دي، هغوی ویستلي دي. زه درته وایم په هغه اره کې چې زه تخلیه کېدم، ما سره یو انجلۍ مخامخ شوله، ما تیراتویلی چې کاکا تاسو کار کوو، مال تاسو کار کوو، وایي زه خبریال او مال کوم رسنۍ کې داسې رسنۍ نومې وخت چې دغې رسنۍ یو له مؤسسینو نه زه وم. نو بیا ما ته راتویلی وایي هلته مې کار کوو، ما ورته ویلي چې ما ته راتویلی چې کاکا تاسو کار کوو. نو تر دې اندازې چې زه هم نه پېژندلم دا په نامه د خبریال راوتلی، یا په داسې تیاره کې چې زه راغلم د یو نفر د کورنۍ تقریبا د وتلي کورنۍ، یعنی د دریمه درجه د کورنۍ تقریبا 15 غړي موجود و، ما دا ولید. دې ته ورته ډېر کسان هم داسې خبریالانو په نامه باندې اسناد جوړ کړي دي، یا د کورنۍ غړي د نهادونو مسؤلین و، یا هم د رسنیو مسؤلین و. په ډېرو غټو غټو رسنیو باندې اتهامات ولګېدل چې کارکوونکي دا اوس هم په پاکستان او په ایران او په افغانستان کې پاتې دي، ځینې اسیا افغانستان کې دي، خو خیر دغه عملا کار کوي. ولې داسې ایران او پاکستان کې د دوی سینیئر خبریالان پاتې دي، اما د دې رسنۍ د خبریالانو په نامه باندې په لسهاوو کسان ووتل چې هغوی هیڅ نه رابطه لره رسنیو سره نه درلوده. متاسفانه دا داسې کسان هم په دې فساد کې شامل دي چې په نړیوالو سټیجونو کې، په نړیوالو سازمانونو کې ګڼې معتبرې جایزې ترلاسه کړې وي، داسې کسانو فساد کړی ده متاسفانه. نو بنان یواتینی لاره همدغه ده چې ټول خلک راودانګي خپل خبريالان راودانګي او مستند فردی وکي ریپورتینګ په باندې وکي او دا خبره سي تر سو د نړیوالو سازمانونو هغه چې ملاتړ له خبريالانو نکي دقیقې کاندې چې دا خبريال ده کنه د ریښتیا او ریښتیا ژوند له ګواښ سره مخامخ ده کنه بدلغې په تخلیه باندې
اقدام په دې اړه به د نورو ملمنو نظر هم واخلو. خو له ښاغلي حکمت الله هوتک څخه په دې اړه غواړم وپوښتم چې له اقتصادي پلوه که د خبریالانو په وضعیت باندې نظر څرګند کوي، له تحول وروسته ډېر خلک شکایت لري، خصوصا د رسنیو خاوندانو خبریالان چې په دې برخه کې ډېر مشکلات لري، او یو دلیل یې هم دا ده چې ډېرې رسنۍ بندې شوې. تاسو څه وایست؟
ډېرې ښې موضوع ته مې اشاره وکوله. که په ټوله کې وایي، هغه رسنۍ چې هغه ملي منافعو ته ژمنې وي او تجارت پیشه نول، یعنې پروژه یې نیولې، هغه تر اوسه هم خپل فعالیت کوي، خپل کارمندان لري. خو دا چې کارمندان لږ ذره کم شوي دي، په هغه کې به څه نه وایي چې هغه اعلانونه وایي یا مثلا نورې بازاربي ولې هغه نشته دي. په ټوله کې د هغې رسنۍ کارمندان بیکاره شوي دي چې د هغې رسنۍ هغه سوژه یا هغه اصلي منوټې هغه پروژه وله. که موږ تاسو وینو، زیاتره رسنۍ دا اوس چې فعالیت نه کوي، غربي سریالونه یې راوړل، له غربي فرهنګ سره دلته کار کوي، چې اوس په اسلامي امارت کې هغوی ته اجازه نشته، او که اجازه ورته شته هم د هغه سریالو ته اجازه نشته ده، چې هغوی اوس نشر کړي. په همدغه حساب باندې خبریالان بیکاره شوي دي. خو زه غواړم یې موضوع ته اشاره وکړم، هغه رسنۍ چې مثلا نه پروژې ته کار کوي، چې ما خپل ورسره کار کوي، زه به نوم نه اخلم، د حوالات وروسته چې کله کاري فرصتونه کم شول، نو د خبریال دغه مجبوریت نه ډیره ګټه پورته کړله. ما په خپل رسنۍ کې ویان ما ګټه رانه اخیستله، د ناپاک ګټه رانه اخیستله، د راپورټر ګټه رانه اخیستله، نه درې کړه. خو دا چې موږ مسلک موږ سیاغانه شولو، نو په دغه اساس باندې زه تاسو ته وایم چې ټولې رسنۍ نه دي سقوط شوي، هغه رسنۍ سقوط شوي چې هغوی په دې فرهنګ ته کار کاوه.
یعنی سبا کېدای شي چې یو شمېر نورې رسنۍ هم بندې شي. تاسو به بیا پیغوم هم دا ټاپه لګوي چې دا هم غربي فرهنګ ته کار کاوه ځکه بندې شوي.
یعنی هغه موږ او تاسو په حقیقت کې وګورو، هغه رسنۍ چې اوس بندې شوې دي، چې لن لن مثال کوه ورکو نوم به نه اخلو، ټول ترکی سیریالونه، هغه سیریالونه چې هغه د اسلام سره په ټکر کې ول،
ډېرې همدغه رسنۍ لا هم فعال دي چې همدغه ترکی سیریالونه او هر څه چې تاسو غربي فرهنګ بولئ همدا یې په خو هم خپرو وسې نه خپري. نه، همدا دوغم خپرولې، همدا چې وسته دا چې فعال دي دا رسنۍ یادوم،
دا چې فعال د دوی خپل پالیسی لري، په ژورنالیستیکي اصول باندې پوه دي. که موږ تاسو لاندې مثال د تلو ورکو په تیر کې څه شغل وسته نه شي، یعنی بیرته خپل مخاطب را جذب کړی، د مخاطب د لاسه ور نه کړ، خپل خالي برنامو ته تغیر وکړل، یو وخت نه بل وخته.
او که سبا هم دغه تلو بند شو، بیا تاسو هغه ټاپه پی لګوي،
اجازه راکړئ. که هغه رسنۍ مثلا چې مسلکي کسانو ته اولیت نه ورکوي، یا مثلا یو کارسون راولي په مدیریت کې نه کوي، یا نور هغوی به د دغه برخلیک سره مخ یو، که دا چې یو مسلکي مخ ته لاړه شي، په مسلک باندې فوکس شي، دا هیڅکله سقوط نه کوي، او ګرچې هغه به نور هم پرمختګ کوي.
بله سید، ډېره مننه احساس صاحب د ښاغلي هوتک صاحب د خبرو په اړه. تاسې څه نظر لري؟ تاسې په خپل تلویزیون کې یو مهم مقام لري، شاید اقتصادي مشکلات هم در معلومي. اقتصادي مشکلات مو په تیر یو نیم کال کې څومره زیات شوي دي؟
مانه اقتصادي مشکلات په ټوله کې رسنۍ لري، که د دینه وایو چې منکر شو چې اقتصادي مشکلات نشته، دا خو ښکاره خبره ده. ټول رسنۍ اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي. زه به هغه بیلګې وایم چې هغه اقتصاد رسنۍ په څه باندې و. مارکیټ و د رسنۍ، موږ تاسو ګورو چې ډېری شرکتونه، فابریکې، هغوی اوس اعلانات نه نشروي. همدارنګه دولتي اعلانات و چې هغه د بیا رغونې پروژې وي، د صحت په برخه کې و، د نور مختلفو اداراتو اعلانات و چې هغه به رسنیو ته ورکول کېدل، اوس نشته دي. همدغه رنګه د نړیوالو اداراتو هغه که د اوی د پروژو پاړه بو کله کغه د روپی ټولنی وو ک د نورو هیوادونو پرختی ادارې وی چې په افغانستان کې کوم پروژې لرلې د بیا رغونې پروژې به وي د آبادی پروژې به وي په هغه کې به یو څه فیصدی پیسې د رسنیو لپاره وی چې اوس هغه هم نشته دي دغه ټول هغه د رسنیو د عوایدو سرسونه وو هغه د عوایدو سرچینې وی چې اوس پر رسنیو باندې ولاړې دي او د واجی په ټول رسنیو باندې تاثیرات کړی دي هغه رسنۍ چې د هغوی مالکان یا هغه ادارات چې هغوی حداقل د یو څه وخت لپاره هغه خپل بودیجه د مخکې نه ټاکلې وه هغوی دا خپل بودیجه لرله هغه رسنیو باندې به تاثیرات یو څه کم وي هغه رسنۍ چې هغوی دغومره توانایي نه درلودله چې هغوی ځان ته د یو کال لپاره دوه کالو لپاره درې کالو لپاره خپل بودیجه بیل کړي هغه په خپل بانکي اکاونټ کې وساتي هغه رسنۍ معلومه ده چې هغه رسنۍ سقوط شوي ځکه هغوی د دې لپاره بودیجه نه لرله او اوس ورته نور د مارکیټ نه څه راځي نه یا هغه د دوی عایداتي سرچینې چې وي هغه پی درېدلې دي نو هغوی سقوط وکړه هغوی نشي کولی چې د اقتصاد له لحاظه مخ ته ولاړ شي ممکن هغه رسنۍ چې هغوی یو کال دوه کال لپاره خپل هغه اقتصادي پلان درلودو هغوی خپل ځان ته په اکاونټ کې هغه د خپل لګښتونو پیسې درلودي هغه دوام وکړي تر څو کې ممکن نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي نور رسنۍ سقوط وکړي هغه چې کوي وي یو څه هغه چې د اقتصاد لپاره وایي کمزوري نه وي هغه چې خپل پلان درلود یو کلن دوه کلن درې کلن هغه سره اوس هم په هغه خپل مخکنی پلان لمخې روان دي هغه پیسې چې هغه درلودلې دا هغه لمخې روان دي یا هغه چې دوی اټکل کړی و چې زموږ اوایت مثلا په کال کې 100 افغانۍ دي خو موږ باید خپل کلنی بودیجه کې 50% د غینې ودی سو او مسلکی مختتللې وي دا غوي هغه مالی حسابونه مسلکی ډول باندې مختتللې هغه روان دي کار کوي په هم د مشکلاتو سره مخامخ دي ځکه کو دوی اټکل کړو چې زموږ اوایت به په سک کال کې 200 افغانۍ وي او هغه اوس 500 افغانۍ نه وي خو واضح ده دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي
بله
همدارنګه کم
سلامت اوسه احساس مجددی صاحب ستاسو معلومات څه دي چې څومره رسنۍ بندې شوې دي او د نورو په اړه څه فکر کوئ
زموږ کاکا سړن چې زموږ د ټولنې لخوا سرته رسول شوې ده او په هر میاشت کې دا اپډیټ کیږي د 2500 رسنیو څخه زموږ 215 سلوریشتو خو کابل نیوز سره 15 شو باندې شوې ده چې په دې کې یو سلور 15 به هغه رسنوي لکه سراهنګ او د سنور چې هغه د محتوا لحاظ د قوانی مقررات او محدودیتونه چې رامنځته شو په هغه کې موسیقي او فلمونه او دغه سیزونه چلیدل هغوی بند شو باقی ټول د اقتصادي ستونزو له امله په هغه کې هم کومه تاسو دغه وکړه د مثلا په کاپیسا کې موږ رسالت رادیو درلود چې هغه د خلکو د چندین دغه کېدل چلیدل هغه یو اسلامي رادیو و نو اوس د خلکو وضعیت هغه وضعیت ته رسیدلې ده او هغه سیمه ایز بازار هم هغه حتی نه ده چې دغه رادیو سپورت کې هغه د همدغه استونزو له امله بند شوی دی لکه میاشت مخ کې خوست کې رانا رادیو بند شو هغه یو اسلامي رادیو و نو موږ ویل نه شو چې دا چې بند شوی دی نو خب اما
غسته مجددی سبیه خود داره چه رادیوگانی یا رسانه چمره بندی شوی دی شمیر لنظره بل داره چه چمره دیخپلو کارکون که شمیر کم کرده چمره دیخپراونو اندازه کم کرده ساعتونه کم کرده تولیدی چمره کم کرده
اما
بله
اما غیتم زرازم څنګه چې ستاسو بوایل هغه منابع او حتی هغه محلی منابع او بازارونو د رادیو رسنیو تغذیه کېدل او خپل مصارف یې هغه لارې نه دا چې نړیوال کومکونه و اعلانات د دولتي ادارو اعلانات و لکه د سوارتوي د تعلیمي و د کرمي زوتیر اعلانونه و اغوی خلمن زلال هغه سیمایز امکانات هم لمن زلال دا خو یو خو د سی وضعیت دی اوس د سی ولایتو کې د سی رسنې موږ لرو هغه سیمایز رسنې چې خپل د کارمندانو نه یوازې چې دا کارتون کې ماش نه لري خپل د جیب نه د رادیو د جنراتور د تیلو مصرف حتی د بار د برښنا دا مسایل هم ورکوي چې د رادیو چې د دوی هم دغه مسلک دی او هم دغه لار خپل کړی دی دا لمنځه لار نه شي سقوط ونه کړي او دوی بیکار نه شي. داسې هم دغه پاتې رسنۍ په سیمه ییزو رسنیو کې داسې ډېرې رسنۍ داسې لرو خو په لویه کچه هغه رسنۍ چې کابل کې هم دا اوس ډېر په لویه کچه دغه کوي فعالیت کوي یا په ولایاتو کې په زونونو کې هغوی یو خو دغه ډېر هغه مسلکي کسان تللی دی با تجربه کسان تللی دی هغه هم محتوا باندې بدې اغېزې کړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله خپل هغه کارکوونکي تر 150% پورې کمې کړی دی او هغه هم چې اوس کار کوي د هغه ماشونه هم داسې د تر 50% پورې ټیټ کړی دی چې هغه بیا هم د هغه محتوا باندې تاثیر لري. بل خو اطلاعاتو ته لاسرسی دغه مسائل هم د دوی
ډیر لنډ راته وایست مجددي صاحب تاسې مخکې ویل چې 200 خبریالان شاوخوا وتلي دي له افغانستان څخه مخکې بومیا صاحب اشاره وکړه او دغه راپورونه خپره شوي دي چې یو شمېر کسان د استان خبریالان نه و د خبریالانو په نامه وتلي دي په دغه 200 کسانو کې اډول خلک هم شامل دي او کنه؟
نه موږ څه چې وایو هغه با تجربه او تحصیل کرده خبریالان و شمیر تاسو ته وایي چې رښتیا هغه خبریالان و او یو څه زه غواړم چې هغه یو وضاحت ورکړم. هغه دا چې ډېر کسان چې د خبریال په نامه وتلی دی مثلا آلمان ډېر کسان ایستلی دی خو دا دغه رسنیز بنسټونو نړیوال رسنیز بنسټونو لخوا نه دی ایستل شوی دی چې اغه دا تشخیص کې چې دا خبريال دی کنه دی خو دا رسنیز بنسټونو دغه موضوعاتو باندې ډیر دقیق دی او ډیر تجدید توګه
یعنی چې جرمني مستلی دی د خبريال په نامه استلی دی هم دغه ډول کیسونه ورته جوړ کړی دی اسناد ورته جوړ کړی دی
خو د څه او خبره دی چې واڅ په خو د څه یو اصراری حالت و هر چا چې اسناد لګلې دي هغه یې منلې دي مګر ورسته دا وضعیت ډیر تغیر وکړ اوس ډیر دغه مسایل باندې د نړیوال بنسټونو هم او دغه ملکونه هم ډیر جدي دي او دغه اسنادونه او لینکونه دغه د کار دغه مسایل ډیر په جدي توګه څرګندوي.
سلامت اوسئ بومیا صاحب ورسته پښتنه له تاسو څخه هغه دا چې یادونه وشوه چې خبريالان له ډیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي ځینې نړیوالې مؤسسې ملګری ملتونه یا د تاسو د جنوبي اسیا د رسنیو انجمن له خبريالانو رسنیو سره مالی مرسته کولای نشي په خو همداسې مرسته کیدی
اولنه په شت دي چې دا خبريالان چې په افغانستان کې پاتې دي او واقعا ځوان لګن وسونځو سره مخامخ ده دا په یو شفاف ډیټابیس کې ځای په ځای شي او ملګرو ملتونو سازمان نه یا هم ځکه پراختیایي بودجه او بشري بودجه لري په دې ارتباط باندې او نور ګڼ سازمانونه دي لکه آر اس اف سی پی جی آی اف جی او دې ته ورته سازمانونه چې په دې د سیمې د خبريالانو د ځوان د ښکولو لپاره یا د هغو د مسلکي روزنې لپاره یا د هغو سیفټي لپاره پوخا هم داسې پروژې درلودلې چې ټریننګونه یې ورکول کېدلی چې اوس د سیفټي مسله یا د فوډ سیفټي مسله یا د امرار معاش مسله باندې په یو طرحه باندې کار وسي او دغه ټول نهادونه لاسونه سره ورکړل تر څو هغه خبريالان چې ځوند یعنی معاشرت هلته له خطر سره اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي د رضا امنیت له ستونزو سره مخامخ ده کاري ضعفونه هلته موجود دي دغه لپاره یو کلنی بجټ جوړ شي او په مستقل شکل باندې اوتومات کې چیرې داغلري شکل لري چې په دې کې به فساد وشي دغه شفاف ډیټابیس له طریقه د ټولو خبريالانو اکاونټونو ته دا امکانات ورسي زه فکر کوم چې دا به حمایت شوی او شاید شمیر دونه زیات نه وي په ټوله کې دا اوس کور سنې را کمې شوی دي. اول تاسو وګورئ د ازادي رادیو
خپل ټول سټاف د افغانستان لپاره دوه کال مخکې څونه اوسونه سوي ده، یا هم دې تورته د نورو رسنیو طلوع په همدغه اندازه باندې پرېس سوي ده، آریانا پرېس سوي ده، شمشاد پرېس سوي ده، او نور رسنۍ چې کړي دي خبریالان هلته پاتې دي، دغه هم کېدلی سي چې په یو ډېر زیرو پرېس حالت کې وي. نو بنان شمیر کم ده که دغه ته وکولی سي او رپورټونه پرې باندې وسي، نړیوالو سازمانونو دروازې ور وټکول سي، تر څو د افغان خبریالانو که غواړي چې افغانستان د خبریالانو نه تخلیه نه کاندي، هلته خالي نه سي، بیخي د خبریال لپاره یو بې سکنې ملک نه سي، نو ضرور ده چې نړیواله ټولنه د دوی په مالي چارو کې ملاتړ وکي، او دوی دغه چې یو پروګرام جوړ کاندي چې یو محوره سیستم وي تر څو د دوی اقتصادي حمایت وشي او ملاتړ.
ډیره مننه کور ودان شاخلای سیا بومیا په افغانستان کې د جنوبی اسیا د رسنیو د انجمن مشر همدارس له نورو ملمنو د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی، د شمشاد تلویزیون د خبر د څنګه مشر عابد احساس، او همدارس خبریال حکمت الله هوتک څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی.
د محمد الیاس دای موروی د زوی غمی زړتیان لري او د دې په کورنۍ کې هر ورځ تازه کیږي.
شهید محمد الیاس غم زړتیان لري، زموږ په کورنۍ کې هر ورځ نوی تازه کیږي، او شته په هر چا کندیږي، خو ما په بچی خاور کندس.
محمد الیاس دای د 2000 میلادي کال د نومبر په 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په چاودنه کې چې پر موټر یې نشلول سوی وو ووژل سو. مجتبی محمدی چې د الیاس دای ورور دی او په دغه چاودنه کې د نوموړي سره ټپ سوی وو، دا د خپل ژوند تر ټولو دردونکې پیښه بولی. هغه وایي د ورور نه موجودیت د کورنۍ په هر برخه کې احساسېږي.
زموږ د پاره تر ټولو دردونکې او سخت شپه دا ده چې هغه پروګرامونه چې موږ سره بدایي تر سره کول او دای به را سره مرسته کول، او دای به زموږ سره په ټولو ټولنیزو فرهنګي کلتوري او هغه مسایلو کې چې مشري و اقتصادي وضعیت د ټولو کې زموږ سره دایونه نس، دا زموږ لپاره تر ټولو سخت شپه ده، او دا شپه موږ هیڅ کله نسو هیروالی. واقعا هر څوک چې موږ سره د دای پاره پښتنه کوي ما تاک سره لیږي په زړه کې مې وډول ور بل سي.
محمد الیاس دای له یوې لسیز زیات لازادي رادیو سره د خبريال په توګه دنده تر سره کړه. هغه د جګړې لومړی کرښنی ولې بیا د عام خلکو پر ژوند او ستونزو راپورونه برابرول. په هلمند کې مش خبري اعلان وای لا هم د الیاس دای تشه حساسوي. نعمت الله همت، احسان الله فیدا او ګل محمد
دای زمش پمنس کې داسې خبريال و چې مش ټول به تل خوش ساتلو، او خپل راپورونه کې د مظلوم ژغ ته ځای ورکاوه او حقیقت به راسپړل.
الیاس دای یو زړور او پر وطن من خبريالو، دغه ترڅنګ الیاس دای ترڅنګ شته خبريالان هم تشویقول، او مثلا زه خپل مثال درشم چې په زیاترو خبرونو او پروګرامونو کې تشویق راکوه او دې ته تشویقولم چې لا هم نور مخته ولاړسم.
محمد الیاس دای د بچکل د ملګرو په مینس کې وو، نو ډیر ټوکی تکالی به کولې، یعنی ملګری به ډیر خوش او خوشاله ساتل.
د هلمند ځای اوسیدونکو وایي لتیر دوه کالو راځي چې محمد الیاس دای وجل سوی، دا سي احساسوي لکه د دوی ژغ چې خاموشه سوی بي.
موږ ازادي رادیو اوري دا اوري د ارواشاد دای صاحب تر شهادت ورسته د هلمند ژغ په ازادي رادیو کې ډیر کم سوی ده.
دای صاحب چې کله په ازادي رادیو د دغه خبر غوښتي، موږ به په داسې تلوسه د خبر اوري لکه د چې د هلمند غمخوار یو، او زموږ رختره ځای راسي، یعنی چې لکه یو مرچ به د بل فاشه قتل وي، او دایسه ته امید هم دته شاز موږ رختره ځای ورس، لکه چې پیلمن کې ډیر ناخوال پیښ را ل مختره.
د کابل پریس کلب مشر از احمد تسلوی د محمد الیاس دای د وجل کې دوه کال پر کیږي، خو د طالبان حکومت د نوموړي د وجل کې دوه قضيه نه د تیرلې. شاغلی تسل د طالبانو پر حکومت ځخ کوي چې د الیاس دای د قضيه د تیرلو په برخه کې د خپل ژمنو پوره کړی.
هغه وخت ما ښه په یاد دي چې طالبانو دا ژمنه وکړه چې موږ به د دغه پیښ په اړه باندې پلټنه وکړو، که څه هم د شهید الیاس دای د شهادت پاړه باندې نه د تایید خبر ورکي او نه هم درات دا خبر هم داسې ګونګ پاتې و. کچیر طالبان رښتیا هم د بیان ازادۍ ته ژمنتیا ښایي نو همدغه وخت دی چې دوی د الیاس دایی او د نورو هغه خبریالانو چې په تیرو څو کلونو کې د بیان د ازادۍ په لاره کې شهیدان شوي وو د هغوی قاتلین پیدا کړي او قانون منګولو ته یې وسپاري.
د محمد الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت چا ونه مانه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال سره د دې چې دا پېښه ونه غندل خو د تحقیقاتو ژمنه یې کړې وه. د پخوانی حکومت امنیتي چارواکو د دایی تر وژل کېدو یو میاشت وروسته د یو مشکوک کس ویډیو خبره کړه چې ویل کېده د طالبانو ملګری دی او د الیاس دایی د وژل کېدو په پیښه کې لاس لري. د تیر یو نیم کال راهیسې چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي لا هم د الیاس دایی قاتلین نه دي معلوم سوي. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د الیاس دایی په نوم د هغه څلور لارې د رغولو چارې درېدلې چې د پخوانی حکومت پر مهال د جوړېدو ژمنه سوې وه. د محمد الیاس دایی څخه د مهرباني په نوم یوازنی څلور کلونه لور پاتې سوې چې لا هم د پلار تک ته سترګې په لار ده.
د دواړو غاړو ترمنځ دروان ناورین تر ټولو ډیر زیان ملکی کسانو ته رسیږي. محمد الیاس دایی، دا ته راځي هلمند.